د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې په دې هېواد کې خوارځواکي او د خوړو ناامنۍ بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو ایف پی د دوشنبې په ورځ د اکتوبر شپږمه په یو راپور کې ویلي، په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړی. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 200 نوي مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیې د ګرځنده ټیمونو په شمېر کې 45% کموالی راغلی. ډبلیو ایف پی ویلي، په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړی. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیې د 13 مرکزونو د تړلو له امله له 1,000 ډېر خلک چې لږ تر لږه 2,000 ماشومان د درملنې ته له لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي، په افغانستان کې د خوړو ناامني او د تغذیې بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دی او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د ډبلیو ایف پی د ارزونو له مخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنیو مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمېر له 6.2 میلیونه څخه 15.9 میلیونه ته راټیټ شو، خو د افغانستان د 13 ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختې وچکالۍ وضعیت نازک کړی. ډبلیو ایف پی ویلي، په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت له امله د خوړو په ناامنۍ کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړني تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پیښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمینې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځله یې د خپل بدن د ځینو غړو د پلور فکر کړی. د کابل پاتما ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
پاکستان راغلی او ډېر زیات مشکلات مخ یو. بچیان واړه دي، دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي. آن کوټ سنگي پوری زی کارتیناو نه کباړ راټولی او بچیان دوه دانې نور دي، یو 3 کلن یو 5 کلن ده. ډېر سخت کمزوري سره مخ شو. دا دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هېواد ټولې بهرنۍ مرستې د 9 ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې دغه مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دغه مرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیایي برخه ډېره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت له امله به د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي چې په پکتیا کې سړی خوري او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړ کړي تر څو جوس یې تولید شي. له بلې خوا د کرنې ځایي مسؤلان بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او د صادراتو لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره دوی ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزی مشال راډیو ته وویل
نو د مړو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک ډیر مانی دي، بعض نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې، نو سبزي ډېر خرابېږي.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص خانی موږ ته جوړ کړي، او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي کچیرې د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي، او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکي هنریار وویل
پکتیا مڼې چې دي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسعودو چارواکو مهیله ده چې دوی ته که څومره زحمت چې دوی بس لی د یو مره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرکي، نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې، او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ سې څومره زیات ده، همدا رقم د دې ګاونډي هېوادونو ته هم صادرېږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادرېږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي، چې له کورني بازار سربېره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هېوادونو ته هم صادرېږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د هندبال لوبډلې یو لوبغاړی د مالدیب د هندبال ملي لوبډلې د روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. نه ویشت کلن ذبیح الله اسلامیار چې پخوا د لغمان ولایت د هندبال روزونکی او د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې لوبغاړی و، له آزادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورزشي لوبغاړو له بد وضعیت شکایت وکړ او ویل چې هیله لري د افغان ورزشکارانو ملاتړ وشي. له هغه سره زموږ همکارې مرکه کړې او د مرکې په سر کې له ښاغلي اسلامیار څخه د ده د فعالیتونو په اړه پوښتلې دي.
افغان مهاجرین ٹیم وہ ایران کے باعث مربی
افغانستان
افغانستان کے پرتو تحول سرا ورزش زر پر صفر سو دا ملامتی دی نشتون دی بودجه دی خراب اقتصاد دی افغانستان دی غیل پر نتا بند مسرائی با دی خپل زون لپر سیسون قربانیان دی ورزش لپر ورکری دی غیل قربانیان بیر تر لاسر اولن لپر او دی خزون برابر اولو او دی ورزش دی دی مورکول لپر مدیگور سی سرائی هجرت تو کنو زر دیر یا خب بلان سر او دیر ترتیب سر زوستی مالدیف کیما او
څومره مدد کېږي ستاسو افغانستان نه راوتلی یي؟ چې کله افغانستان کې وي هلته مو کله سپورت کوئ، اول دغه ځای وضعیت راته تشریح کوئ او بیا وروسته دا هم راته ووایي چې مالدیف ته آیا کومه ځانګړې پروسه وه، تاسو اپلای وکوه، څنګه راغلی او اوس د کوچ پیس باندې هلته فعالیت کوئ، کار کوئ؟
تحولات راغلی سنیمای لوبغاړي دي مونږ لاړل قچاق لارو بډیر سخت شرایط باندې لار خارج تا ان ته یو کاریګری کې یو بلکې هر چا ته وایي زه یو ملي کمان بلاره ما او زه یو نماینده هم د افغانستان ما دوه سفرونه درلودل نو وایي ته وایي چې ته هر بلار وې کې ته ارزښت درلودي خپل وطن ته وځي ارزښت درلودي دا ډیره درناک ده مالدی مملکت ګرچې ما په افغانستان کې 2021 کال نه بعد د تحول راغی زه پوه شوم چې نور سطح دې ورزشکار باندې ما ته کومه سهمیه نه راکول کیږي په دې خاطر چې کوم سفر نه دې ورزشکار لپاره بهترین امتیاز بهترین افتخار دغه سفر دی که چیرې سفر ورته برابر نه سي نو تا به نو ورزشکار مایوسه کیږي او امید له خپل له لاسه ورکوي نو ما کوچنګ ته مخه کړه بېګیري ته چې د لغمان کښې کوچنګ مونه بېګیري مې وکړه دا مالدیف نه وی او نه وی تشکیل کښې مې وپاسه یي لوبه کښې سه سه کالو په عمان کښې نو ما یو اپلای وکړه وی ویلې زمونږ څه وخت ما تاسو ته یو لینک درلیږو نو په هغې لینک کښې تقریبا بغیر له ما نه هم ډېر آسیایی ممالکو نه خلک اپلای کړی وه مګم کومه برنامه چې ما جوړه کړې وه چې زه غواړم په یو کال یا دوه کاله کښې زه مالدیف کښې م ته په دغه برنامه باندې تمرین ورکړم او دغې ځای ته یې ته رسول غواړم دوی د برنامه د ما خوښې شوله اول شارت لیست شولم شارت لیست نه بعد په درېو نفره کښې راغلم په درېو نفره کښې بهترینه برنامه د ما وه چې ټول کار یې د ما مخ ته ویوړه کښې ویزه وه کښې ټکټ و کښې هر شی و برحاله وایي دې ټول شانه ده حد اقل ما افغانستان ما ته دومره عزت را نه کړ چې زه په اوله ورځ چې په کومه ورځ د ما پروازو له کابل نه تر مالدیف دوبۍ دوبۍ نه مالدیف ته د ما یو ټکټ وسوځې ته په دې خاطر چې ټول دغه ویلې چې مجرزان ته په سختي اجازه ورکړي له افغانستانه وځم نو دا ډېر بد شرایط وه الحمدلله اوس خوشحاله یم له خدای نه ډېر شکر ګزار یم خدای دې افغانستان دې چې ته ورسوي چې زه لاړ شم همدا خدمت افغانستان ته وکړم او خپل هربال ته وکړم او خپل ملت ته وکړم د ما تقریبا داسې یو 15-20 شپې کېږي چې زه راغلی یم دلته او په تمریناتو بوخت یم
تاسو غوښتنه د هغو ورزشکارانو دپاره چې دا اوس په افغانستان کښې دي یا شاید د تاسو په شان باندې حداقل هغوی ته داسې چانس او فرصت برابر نه سي او حداقل خپلو هیلو ته هڅې وکوي د هغو دپاره د تاسو غوښتنه په داخل د افغانستان کښې څه ده
دولت نه مې دا هیله ده دا مې خواهش ده په حیث یو ورزشکار سي اوس مجبوره دی د خپلو نه تېر سي او پردیو ته خدمت وکړي نو هیله مې دا ده چې ورزشکارانو لاس ونیسي ورزشکارانو سره کومک وکړي ورزشکارانو سره د دولت نه بودیجه را واخلي سفرونه ورته برابر کړي کمپونه ورته ونیسي لکه مالدیف چې زه دلته مربي نیولی یم تاسې د یو بل مملکت نه که چېرې امکان لري وغواړي مربي تر څو دولت او ورزش مخ ته لاړ سي او که داسې روان دي ډېر زر به
د افغانستان د هندبال پخوانی لوبغاړی او اوس د مالدیب د هندبال د ملي لوبډلې روزونکی ذبیح الله اسلام یارو د امریکا فضایی تحقیقاتی اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي د دې موضوع تفصیل له احمد شیبره واورئ
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي دوه امریکایان او یو کاناډایی دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې ښکته نه شي ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري د ناسا چارواکې لاکیشا هاوکنز د ډسمبر په 15 وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډېر احتیاط وکړي د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوی چې د سپوږمۍ پر غولي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
د ازادۍ میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان راو پیژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته کلینیکي د سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1950 کال کې زیږیدلی دی. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته درېغه بیا په زرغونه ابتدایي کې درختم سیمه پرې د اتم وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاره سوې ما البته د سی وی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سی وی امتحان ورکړې دي د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاره سوې. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصاد پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوې ما او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالت چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور موټرونه چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند د زموږ د فامیلی هغه په تل بیگراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلیم او خپل کارونه مو د هغه څخه په مخ کې ولیدي او زحمتونه مو کړل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلار او الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي او د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي او کڅنګ او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویل لوړه و
دوه شان چې ډېر ورځې ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ ذکر مسول یا د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی وبخشي. هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم عبدالقدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهورو استادانو څخه په مچا باندې سه کې هغه ماته په کوټ تدریس وکړو چون دغه ما سویا چې و درته زموږ پر سیمپو باندې لښکتونه بیا د دوی مشوره دغه و چې زه باید سوي امتحان ورکړم چې ما د پنځم سیمپ امتحان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امتحان کړی و هم تتللم. دا هم زموږ تر زه په وخت کې په یو داسې مکتب کې به راغلم چون زما د سینډر کشر و زموږ په درغنۍ ابتدایه کې ټوله زموږ هغه زما سره په سیمپ کې هم غوږ پښتانه چې ټوله په انجینې وي په سیمپ کې او یوازې زه وم چې زما ټوله هم سیمپیان وکړو زما ژغه اوري شي د غوته معلومې وي هغه هم ډېرې مشهور لایقانې وي خصوصا بیا چې د اتم سیمپ څخه موږ فارغ شوي وي بیا مو ارتباطات سره نشته. نو هلته زه په درغنۍ ابتدایه کې چې زموږ یو مدیره صاحب وخت تعالی د غیر کې رحمت وګرځي محسنه جان هم ډېر یو لایق او ډېر ښه مدیر او مرحوم عیسا متین خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه لومړنۍ ښوونځي کې چې تاسو وایي نجونو او هلکانو یو ځای زده کړې کولې
تاسو وو چې دوه شان وو چې څو وخت موږ په فضل کندهاري کې وو. فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبه چې د دوهم څخه درېم سیمپ ته ولاړو زما دغه وو چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور وو د فضل کندهاري ښوونځي پر مخامخ باندې هلته زموږ کور وو د فضل کندهاري ښوونځي په داسې کې واقع دی چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دلته د ښوونځي واقع دی چې دا یو ډېر مشهور شو زموږ کور دې پر مخه مخو. نو موږ هلته شرایط ډېر خراب شول موږ د خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم زموږ کور ته نږدې او هم زموږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې. نو بیا دلته دلته موجود
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی پنګونی ته مخه کړل سوداګری ته مخه کړل
په دوه شان چې مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تا مشهور جنگ چې په 1400 کال کې جنگ شو شو د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو د درو د وطن خاطر ډیر شي ونالته موږ ته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ شول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې جنت ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ټیک د جنگونو پیښ شول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ولر پېښور ته د پېښور ته خاطر خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبرې ته کندهار ته راځو چې دا جنگونه هلته ډیر سول او کوم نه سوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کړې کې خپل نه خط خدای مکرې شي پېښ نشي نو به په کندهار ته راځو.
د څه و شو چې
د زراعت تر زما علاقه نه و د درس تر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه سو مشکلات و. اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړی په کانکور کې
کافي نمرې تر لاسه.
بله بله محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهل یا څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست اته زمون لرم او تقریبا 15 لورګان ان شاء الله
کا ماشا الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لري ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشا الله دلته دا سپی چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد توي چې دا کار وکوي هغه ودره و دې کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل چې وی وی چې دا کار وکړي هغه چا کولای شي. نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشا الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا د دغه وسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نه کوو کده دی اولادونه کز موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر دی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو را رغان کدي که درته هم چې زما را رغان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کی او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کی نو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دی د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل کړ له هغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي جب خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشتور تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په افریقا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن د لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه په خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور شو ته ویل کېږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زیر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کې زه تاسو یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډېر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه‌سازۍ تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي زموږ بل ورور چې هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د دې خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعه و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دی چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي آسیا او مرکزي آسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ سره زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ ګټ وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن ته شروع سولې ده د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړی او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو غواړئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروچ ده د په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګر چې حکومت هغه وخت په خپل اړوند کې کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لټران شي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې پر ځای کړی بل په ګیان کې چې زلا وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 تپات یا شپاله تپات موږ ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هم ته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایفسټایل شرکت ته فات خط نور د مومن ګروپ ته کندهار د ژوند ته نه پاکستان تجارانه ته وته انګل کومه کې وکړه خو چې په کونار کې زلزلې وسوره یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا خصوصي سکتور خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر وه، تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړي ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت حقیقت وایي. د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ښودل شوې وي او دا چې په لاندې کچه کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي چې د وخت جمهور رئیس دا کوم چې هیڅ ځله اوسپنه به ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سو سو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللې مشته د څه په باندې تللې په $200 یا $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې دا هغه پای پر بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او باندې سولې دا هغه روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ته ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي. تقریبا افغانستان په پیر کلمو کې خود کفایي ته د رسیدو په حال کې.
یعنی یو فتصه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر باندې سوداګري په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ. خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولی موږ دې ته هم پیسلا ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات تر دې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډیر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور سره بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې د رنو همکارانو د کوشش باندې چې موږ وکولای شو خصوصي سکتور یا صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده. دي کې مهم رول دی، امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالی هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیله چې کوم څه ده دا هم ډیر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه مګیله ده د کوکنار او د بجز په باره کې تر اوسه پورې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشه دې خبره ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ دا فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو ته بیرته مرمه جناب نوري صاحب محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده. ولې بیا هم خصوصي سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه ده، یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسي او پیسې یا د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په پای کې تلویر سره ډالر دلو دی او د میاشتې 200 ډالر ډیر تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړل هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته اوږه ورکړل او ستغه به چې ګولې په اوسني شرایطو کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو. د افغانستان به یو ډېر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمن دولل دا به وکول شي کدا مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو پر راډ لو وکول شي چې ته سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې تاسو ولیدل چې مثلا په تر سوای باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع او دا هغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي سل کاله بیا چې بېرته اعتماد وکړي دا بیا بېرته منځ نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی ویدي ویدي کې بی اعتمادي سل کاله دغه با اعتماد د لاسه سره یو کی مشکل پدې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کی او کوشش پدې کې چې خپل وطن په آبادی کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې یو ستاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو و ته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنی دا د سالنګ موضوع چې د موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله له موږ ته تسباور کوي خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضریو چې حتی نیمې پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ مته تقریبا مشتو وارد لدی چالت په خپل پدایخ کی بروش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډیری غوزی و د یو لرګی کی چې څنګه نو په دې خاطر په د ډیری لرګی د یو غوزی کی یعنی دا څومره چکا وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې خپل لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوم. یم ته دا خلک راول چې په خوای محصول به مشکلات کې درو دمغرو سپره محصول ورکی پر مالیا ورکی په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې په
یعنی دغه اعتماد او اساس شوی دی. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا 12 ساعت 13 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولای شي چې ډېر بیغمه تقریبا په 2 ساعت کې 1 نیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضی اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشتر کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په کابل ښار کې تاسو ګوري ډېری بندې لارې خلاصې دي. ارزو مته چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېری پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح ته فنلور شي. نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه ولا کېږي. دوغو په لارو کې کوشش ته هلته د میدانونو ضرورت ده. شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو
مشورینو او ملي مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس پکتوي. مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي. کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
تاسو به سره ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې خپل اجازه دې عزت ورکړ نو ست کې هغه د غلوی په وزول مسد دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګوري خدمات دي او اوناسته بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې شون د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه را ولتانه ها خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاړ شي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل دغه اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته دا د شته کار دي چې په کور کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک غوښې دي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاطر تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه یې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیون نفوس لري که چیرې خارجان راغلي دلته سرمایه آیا موږ به لا تر ځنه کښېنو موږ به کوشش کوو دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایي چې د سالنګ سره په موږ ته یا روسیه را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي دا خپل د افغانانو نوښتو او خصوصا په سکه د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولای یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکولې چې په نوموش په تاسو کې افغانستان ته رات لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ اړیکه لرو او دنیا زموږ سره اړیکه لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیان یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیان پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسی که تلایی چی یو توک یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نوزه با داشت نکن چی زه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تا پتلاشو نکم نو زه نسم کوالی نوزه با خبل زان تنگ در یو زای پرسون دا مهم خبر داده چی مول باید کارو کرو او دا خبل دا سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا پانستان که او غریش دا پانستان دا اقتصادی گتو پر مبنا بانی او خبلی دا مشروع گتو پا خطر بانی پا پانستان اکثر میمداری
د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبستر تاوار مومن صاحب تاسو د تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګری پایل کړي څه سپارښتنه کوي
پارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې واړی چې نوې سوداګري شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول ځنه باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصول ډېر استوار دي چې هغه په تجارت کې شاو دي کده ان شاء الله رښتیا وایي فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دي د برجستون ټیرو دي هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډېر ټیرو نه دي په دنیا کې ډېری فابریکې دي برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې فاش مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټول هغه ته وایي سلسل کانټینر ځل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک دې پر دې باندې نه دغه کې د کاکولا پخوا هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خرڅول. اوس ته کوک نو په ټول دنیا کې ست او څوک به کوک هیڅ ډوډۍ نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید پر خپل ځان باندې ډېر باور او عقیده ولري، هیڅوک ته هیڅ اړ نه دی پاته، او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ښه پر شا سره ان شاء الله خدمت وکړي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مخته برسېږي او ټول سوداګرو ته مې هم بیا دا توجه چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دې لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهمي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړو. ریاست نورې شه محترم ان شاء الله چې هغه به هم د برق په باره کې وي او هم به د لویو مادنو د اختصاص په باره کې ان شاء الله به تاسو سره شریک کو. د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهمي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله کولی شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولی شي سرمایه ګذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو، پر استیبیلیټي پیز استیبیلیټي کار کوو، پر ټول شان باندې پر ټول شان پار کوو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره کوو. تو وکړو چې افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې